د گردان کتاب یو دیرشم باب د حضرت یشو د حضرت موسی په ځای کار کول. نو موسی د بنی اسرائیلو سره خپلې خبرې جاری وساتلې او وی فرمایل چې زه اوس د یو سره شلو کالو یم او زه نور ستاسو د مشرې جوګه نه یم، او مالک خدای ما ته دا هم فرمایلی دي چې زه به د اردن نه پورې نه ووزم. مالک خدای ستاسو خدای پاک به په خپله ستاسو نه مخکې پورې وزي او هغه قومونه به تباه کړي چې هلته اوسیږي. نو تاسو به د هغوی ملک قبضه کړئ او یشو به ستاسو مشر وي، لکه څنګه چې مالک خدای فرمایلی دي. مالک خدای به هغه خلک هغه شان تباه کړي لکه څنګه چې هغه د اموریانو بادشاهان سیهون او اوج تباه کړي وو او د هغوی ملک یې تباه کړو. مالک خدای به تاسو له په هغوی باندې فتح درکړي او تاسو به د هغوی سره خامخا هم هغه شان کار کوئ لکه څنګه چې ما درته ویلی دي. تکړه او زړور اوسئ، د هغوی نه مه یریږئ. مالک خدای ستاسو خدای پاک به په خپله تاسو سره وي. هغه به کله هم تاسو سره بې وفایي ونه کړي او نه به مو یوازې پرېږدي. بیا موسی یشو راوغوښتلو او د ټولو بني اسرایلو په مخ کې هغې ته وفرمایل، تکړه او زړور اوسه، ته هغه کس یې چې د دې خلکو رهنمایي به کوي چې هغه ملک قبضه کړي چې مالک خدای د هغوی پلار نیکه سره وعده کړی ده. مالک خدای به په خپله ستاسو لارښودنه کوي او هغه به تاسو سره وي. هغه به کله هم تاسو سره بې وفایي ونه کړي او نه به مو یوازې پرېږدي. نو یریږئ مه او حوصله مه بایلئ. په هر اووم کال د شریعت لوستل. نو موسی د خدای پاک قانون ولیکلو او دا یې هغه لیوي امامانو کومه چې د مالک خدای د لو صندوق وړلو او د بنی اسرائیلو مشرانو لی ورکړی وو، هغه هغوی لی حکم ورکړو. د هر اووم کال په آخر کې، یعنی کله چې د قرضونو د معاف کولو کال راځي، نو د جونګړو په اختر کې دا په اوچت آواز سره وایي. دا ټولو بنی اسرائیلو ته وایي، کله چې هغوی د مالک خدای ستاسو خدای پاک د عبادت دپاره د عبادت هغه یو ځای ته راشي، سړی ښځې ماشومان او مسافر چې ستاسو په خارونو کې اوسیږي، دا ټول راوغواړه چې هغوی دا واوري او د مالک خدای ستاسو خدای پاک نه یریدل زده کړي او چې د هغه د قانون په ټولو خبرو پوره عمل کوي. نو ستاسو هغه اولاد چا چې هیڅکله د مالک خدای ستاسو خدای پاک قانون نه دی اورېدلې، نو هغوی به یې واوروي. نو هغوی به د هغې فرمانبرداري زده کړي چې هغوی په هغه ملک کې تر کومې پورې اوسیږي چې هغه د اردن نه پورې دی او تاسو یې قبضه کوئ. حضرت موسی ته د مالک خدای آخری نصیحت. بیا مالک خدای موسی ته وفرمایل، ستا د مرګ ورځې رانږدې دي. یشو راوغواړه او مقدسې خیمې ته یې راوله چې هلته هغې ته نصیحت وکړم. نو موسی او یشو خیمې ته لاړل او مالک خدای هلته د وریځې د ستن په شکل کې څرګند شو چې د خیمې د دروازې په خوله کې ولاړه وه. مالک خدای موسی ته وفرمایل، ستا د مرګ نیټه پوره کیدونکې ده او د خپل پلار نیکه سره به یو ځای شي او ستا د مرګ نه پس به خلک زمانه نافرمانه شي او هغه لوز به مات کړي چې ما د هغوی سره کړی دی. هغوی به ما پرېږدي او د هغه ملک د غیر معبودانو عبادت به وکړي چې کوم ته هغوی ورننوځي. نو بیا به زه هغوی ته په قهر شم، زه به هغوی پرېږدم او هغوی به تباه شي. ډېر سخت آفتونه به په هغوی راشي، نو هغوی ته به پته ولګي چې په هغوی باندې داسې ځکه کیږي چې زه یعنی خدای پاک نور د هغوی مل نه یم. نو په هغه وخت به زه د هغوی نه مخ واړوم، ځکه چې هغوی به بد عمل کړی وي او د نورو معبودانو عبادت به کړی وي. اوس دا سندره ولیکه، دا د بنی اسرائیلو خلکو ته وښایه او ورزده یې کړه، نو چې دا د هغوی خلاف د گواه په شان وي. زه به هغوی هغه ملک ته بوزم چې زرخیز او آباد دی، لکه څنګه چې ما د هغوی د پلار نیکه سره وعده کړې ده. هغوی چې څومره خوراک وغواړي نو هلته به ورته ملاویږي او هغوی به په آرام سره ژوند تېروي. نو هغوی به واوړي او د نورو معبودانو عبادت به وکړي. زمانه به هغوی منکر شي او زما لوز به مات کړي او کله چې په هغوی باندې سخت آفتونه او مصیبتونه راشي، نو دا سندره به د هغوی خلاف گواه وي، ځکه چې د هغوی اولاد به دا نه هیروي. ما ته د هغوی د ارادې پته ده چې هغوی مې لا وعده کړی شوی ملک ته راوستلی هم نه دي. نو هم په هغه ورځ موسی دا سندره ولیکله او په بنی اسرائیلو باندې یې زده کړه. بیا مالک خدای د نون زوی یشو سره خبرې وکړې او ورته یې وفرمایل، تکړه او زړور اوسه، ته به اسرائیلیان هغه ملته بوزې چې ما د هغوی سره د هغې وعدې کړې ده او زه به ستا مل یم. نو موسی د خدای پاک مکمل حکمونه په یو کتاب کې ولیکل. کله چې هغه وزګار شو، نو هغه لویانو امامانو ته وفرمایل، کوم چې د مالک خدای د لو صندوق مشران و، د خدای پاک د قانون دا کتاب واخلی او د مالک خدای ستاسو خدای پاک د لو صندوق په خوا کې کیږدي چې دا د خپلو خلکو خلاف د یو گواه په شان وي. ما ته پته ده چې هغوی څومره ضدي او سرکش دي. هغوی زما په ژوند کې د مالک خدای خلاف بغاوت کړی دی او زما د مرګ نه پس به هغوی نور بغاوت هم کوي. د قبیلو ټول مشران او افسران زما په وړاندې راغونډ کړي چې زه هغوی ته دا خبرې وښایم. زه به آسمان او ځمکه د هغوی خلاف گواهان جوړ کړم. ما ته پته ده چې زما د مرګ نه پس به خلک بدعمله شي او چې ما څه ورته ښودلی دي د هغې نه به منکر شي او په راتلونکي وخت کې به هغوی د آفت سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی به مالک خدای په قهر کړی وي د هغه کارونو په وجه چې هغه منع کړي دي. د موسی سندره. بیا موسی حمد ویلو او د بنی اسرائیلو ټول قوم ورته غوږ ایښی و.